دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو زه اجملن له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ویګړې کمیټې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون په اختلافي مسلو بحث پیل کړ. په همدې موضوع مرکه او نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو ترجمان یې د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د روژې په میاشت کې د افغانستان دننه د پکړکیش کې د شکیلو لورو څخه د کراري غوښتنه کړې ده، او د مصر موقت ادارې د لواکل ریشوي ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو د حملې له امله خواشینی څرګنده کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ترجمان زکریا کندهاری چې په بیلابیلو جرمونو تورندای نیولای دی. د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي کندهاری چې د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو ترجمانو په کندهار ښار کې ونیول سو. افغان حکومت هغه وخت د زکریا د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې د میدان وردګو یو شمېر قومي مشرانو جمهور رئیس حامد کرزي ته د هغه د کړولو څخه شکایت وکړ. ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتو د کمیسیون د دندو د تشکیل او هیتونو په قانون کې د اختلافي مواردو د حل په هدف لمشانو جرګې سره یو غړي کمیټه جوړ کړه. د ولسی جرګې دویم رستيال صالح محمد سلجوقي وایي هڅه به وشي چې روانونه د قوانین اور نهایي شي او جمهور رئیس ته د لاسلیک لپاره واستول شي. په ان حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو قانون د رواني میاشت تر پای د ملي شورا لخوا تصویب نسو، نو دوی نسی کولای چې ګټه ورڅخه واخلي. دغه څرګندونی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. لا اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مسولین وایي ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې د دې ادارې او لوی څارنوالۍ وګړه کمیټه جوړه شي چې د اداري فساد دوسیه وڅېړي. د دغه ادارې رئیس عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وایي
دغه پیشنهاد لوی څارنوالۍ ته څرګندوي چې یو کمیټې مشترک وټاکو چې د دوسیه چارج لیګو د زمينه مسایل چې زیر د دوسیه ویلې کې محکمې ته چې حکم پر باندې صادر شي. دغه انتظار دا ده چې دغه دوسیه پالماریانو کې پاتې نشي.
نن مخدرو موادو او د مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې تر یو سل ډیر زیات قاچاقبران نیولې دي. د دغه ادارې خبر پاڼه وایي چې د کسان تر شلو کلونو پورې په زندان محکوم شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازه یانکو بش په افغانستان کې په جګړه کې پښکل خو او ژغ کوي چې د روژې د میاشتې د مبارکۍ په خاطر دغه مسله په پام کې ونیسي چې باید ملکی افغانان ونه ځورول سي او په سوله او امن کې د روژې مبارکه میاشت تیر کړي. د یونامه دفتر په خبر پاڼه کې د یانکوویچ له قوله افغانانو ته د روژې لامل مبارکي ویل ده، او ټینګار یې کړی چې یونامه به د امنیت، ثبات او پرمختګ ترلاسه کولو لپاره له افغانانو سره پاتې سي. او چارواکي وایي نن د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په شیخ جلال په سیمه کې د وینجلې مړې موندل سوې. د نهرین ولسوال عبدالفتاح حاتف ازادي راډیو ته وویل چې د انجلی د نامعلومو کسانو لخوا زندې شوې ده. شغلی حاتف ویلي په دې ارتباط یو تن نیول شوې. تر دې دوه ورځې مخکې هم په دغه ولایت کې د ویشل کلن انجلې مړې موندل سوې وو. د مصر موقت ادارې د لواکل ریسوي ولسمشر محمد مرسي پر پلویانو د نننې حملې په خاطر خواشینی څرګنده کړې ده. نن په قاهره کې د مرسي د پلویانو پر اعتراضي لاریون په ډزو کې تر څلوېشت زیات خلک وژل سوي دي. د مصر دولتي ټلویزیون وایي د موقت ادارې مشر عدلي منصور یو کمیسیون ته د دغې پېښې په اړه د څېړنې دنده سپارلې ده. د مرسي پلویان د مصر پر پوځ تور لګوي چې پر دوی ډزې کړې دي. علي چې په پېښه کې زخمي سوی وایي دی وایي زه د پوځي بارک دروازې ته نږدې ولاړم او ګورم چې خلک زما خواته را روان دي. ما شاته وکتل چې د منډې لاره پیدا کړم، خو کله چې مې مخبر ته راواړوو د وشکې بهونکي ګاز ډبه مې پر مخ ولګېده. لما خمی وینې بهېدې نو پر ځمکه وغځېدم. بیا یو عسکر راغی او وی وهلم او راته ویل چې له هغه ځایه باید ووزم. د مصر پاوځ ویلي چې وسلوالو تروریستانو دا کار کړی. رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد ځواکونه د هومس په ښار کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې دی پرمختګ کړی دی. په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون فعالان او حکومتي ځواکونه دواړه وایي چې د هومس ښار په خالدیه سیمه کې حکومتي عسکرو د مخالفینو پر پټو ځایونو حملو ته شدت ورکړی. د آذربایجان حکومت وایي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د ولسمشرۍ لپاره د دې هیواد تر روانو ټاکنو څارنه وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المر محمد یاروف نن په باکو کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې هیواد باید د ټاکنو د پروسې تر پیل دوه میاشتې مخکې د دغه سازمان غړو ته رسمي بلنلیک واستوي. د آذربایجان د ولسمشرۍ ټاکنې د اکتوبر په میاشت کې کیږي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر چې اوسمهال د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان دوروي مشري کوي د آذربایجان د حکومت د دې اقدام ملاتړ کړی. په عراق کې له پرون راهیسې په وسلوالو حملو کې 15 تنه وژل شوي دي. پولیس وایي چې نن د مدین په سیمه کې د بغداد د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې شپږ ملکی کسان ووژل شول او درې تنه زخمیان شول. پرون شپه وسلوالو کسانو په بغداد کې د پولیسو یو مامور د هغه مور او پلار میرمن او دوه ماشومان په داسې حال کې چې له یوه واده څخه کور ته تلل ووژل.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي د افغانستان د جګړې لخکیلو خو وغوښتل چې په روژې کې افغانان په سولېز چاپیریال کې عبادت ته پرېږدي. په دې اړه ریپورت سروې را بواوري چې د افغانستان ولسی جرګې له مشرانو جرګې سره د انتخاباتو په اړه د دوو قوانینو پر سر د اختلافي مواردو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې په جوړېدو له سناتور حافظ عبدالقیوم سره مرکه هم درته وړاندې کوو. د امریکا د څنګه ځواکونو یو شپاړن چې د افغان چارواکو په وینا د خلکو په وژنه او شکنجو تورنده په کندهار کې نیول شوی. په دې مسلې هم ریپورت لرو که وختو نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. مقصد اوسئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي د افغانستان د جګړې لخکیلو خو وغوښتي چې په روژې کې د افغانان په سولېز چاپیریال کې عبادت ته پرېږدي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په جګړې کې لخکیلو خو وغوښتل چې په روژه کې له جګړې لاس واخلي. په دې اړه په موقع له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي استازي په داسې حال کې د جګړې پر خېل خو غږ کړی چې پروژه کې د افغانان په امن کې عبادت پرېږدي. چې د راپورونو مخې په دې ورستو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. په کابل کې یو نمایه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د روژې په مناسبت د ښاغلي یانکوبیش له خوا د افغانستان خلکو او حکومت ته مبارکي ویل شوې ده. د یونما یو وای نزیف الله سالرزی د جګړې خېل خو ته د یونما د پیغام پاړه ازادي رادیو ته ویل
ملګرو ملتونو کورنۍ په افغانستان کې د افغانستان ټول خلکو او دولت ته د روژې د مبارک میاشتې د راتګ مبارکي وای او د دې په خوا کې په افغانستان کې د شخړو په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې د روژې د مبارک میاشتې د سپیشلټیا درناوی وکړي او افغانانو ته او افغان کورنیو ته دا امکان برابر کړي چې هغه وکولی شي په اصولي چاپیریال کې خپل مذهبي مراسم ترسره کړي او خپل عبادتونه ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې سکل هم روژه په داسې حال کې راغله چې د راپورونو مخې په دې هیواد کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په تیر څه باندې یو میاشت کې پلازمینه کابل تقریبا هرونی د ځانوژونکو حملو شاهده وه او له بیلابیلو نورو ولایتونو څخه د داسې پیښو راپورونه ورکړل شو چې ملکي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته. په تیرو څو کلونو کې هم د روژې په مناسبت په افغانستان کې لښکېلو خو د جګړې د درولو غوښتنه شوې خو چا عملي کړې نه ده. د روژې د میاشتې په مناسبت جمهور رئیس حامد کرزي سږ کال بیا د زندانیانو د بخښنې او د هغوی د سزا او د تخفیف یو فرمان صادر کړی دی. د بخښنې دا فرمان د هغو زندانیانو په اړه دی چې د کورنۍ او بهرني امنیت په ارتباط نیول شوی دي چې اکثره دا رنګه کسان د دولت وسلوال مخالفین وي. د فرمان مخې هغه کسان بخښل کیږي چې تر 5 کلونو بند محکوم شوي وي خو په دې شرط چې محکوم کس په 14 ترور د تاسیساتو په تخریب ماین ایښودلو او اختطاف کې لاسونه لري. بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په جګړې کې له خېلو خو غوړي چې په روژه کې د جګړې لاس واخلي. د دې جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د ټولو جوانبو څخه موږ غواړو چې د روژې په مبارک میاشت کې د جنگ نه لاس واخلي، د خونریزۍ نه لاس واخلي او د خلکو ته دا فرصت او زمينه مساعد وشي چې خپل عبادت تر سره کی او سوله ایز فضا کې ژوندانه تر سره کی.
په دې وروستیو کې طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستل کېدلو له یو شمېر افغانانو سره د سولې لپاره هیلې پیدا کړې. دا چې د ځینو اختلافاتو له امله د سولې خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ګرځېدلې ده. اکثر خلک لا هم ډاډمن نه دي چې له جګړو او ناامنیو سره به د روژو او اخترونو د لمانځلو دا سلسله به په نږدې کلونو کې ختمه شي او که نه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسی جرګې له مشرانو جرګې سره د انتخاباتو په اړه د دوو قوانینو پر سر د اختلافي مواردو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړه. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تمه ده چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې دا کمیټه په روانه اونۍ کې د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې اختلافي موارد حل کړي. په دې اړه د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې نور حل معصوم میوند اورو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تمه ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به له مشرانو جرګې سره د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو په قانون کې اختلافي موارد حل کړي. ولسی جرګې د دوشنبه پر خپل اوه غړي د دې پلاوي لپاره وټاکل. د ولسی جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجقي ازادي راډیو ته وویل د دې جرګې لخوا ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارل شوي چې د دې اونۍ تر پایه د مشرانو جرګې له ټاکل شوي پلاوي سره اختلافي ټکي حل کړي تر څو دواړه قوانین مشرته د توشه لپاره ولې جلسی.
په نسبت استعجالیت این مباحث امیم روز هدایت داده شد به هیئت
د دې خبرو د ضرورت لمخې همدانند د ولسی جرګې پلاوی ته دنده وسپارل شو چې د دوو قوانینو په اړه خپل غونډې جوړې کړي. یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دند او صلاحیتونو قانون او بل هم د انتخاباتو قانون. همدغه ګډ پلاوی بل دې ورسته په هغو اختلافي موضوعاتو خبرې وکړي چې دواړه جرګې د انتخاباتو د قانون په اړه لري تر څو تر راتلونکو چهارشنبه پورې دغه قانون د توشه لپاره ولسمه
د انتخاباتو د قانون په اصلي طرحه کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یوه انتخاباتي حوزه وه، خو ولسی جرګې پریکړه وکړه چې کوچیانو ته په ټول افغانستان کې لس انتخاباتي حوزې رامنځته سي. او مشرانو جرګې وویل چې د هیواد وزنونه دي د کوچیانو لپاره انتخاباتي حوزې واوسي. ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې هغه ماده رد کړې چې ښځو ته د ولایتي شوراګانو 25% څوکۍ ورکول سي، خو مشرانو جرګې دا ماده تایید کړې. د افغانستان د انتخاباتو د قانون طرحه 14 فصلونه او ناوې ماده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه 15 فصلونه او 15 ماده لري. بل خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل ک دغه قوانین د رواني چنګاش میاشتې تر پای پورې تصویب نسی نو ورسته دوی په درد نه خوري.
مونږ تاکید کړی دی چې 4000 د انتخاباتو قوانین نهایی شي او بل اخر مخکې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رخصتې پاتې شي، خو دغه تصویب او توشیح شي که چیرې
افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس او غړي به هغه وخت وټاکي چې د هیواد انتخاباتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قوانین تصویب سي. د دې کمیسیون د رئیس فضل احمد مانوي کاري دوره د روان کال د وري میاشتې په وروستۍ کې پای ته رسیدلې ده. ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د وري میاشتې پر 14 ووسي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
دا ولسی جرګې او مشرانو جرګې ویګړې کمیټې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون په اختلافي مسایلو بحث وکړ. د دې کمیټې وګړي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون له نهایي کېدو وروسته به یوه بله ورته کمیټه د انتخاباتو د قانون په اختلافي مسلو بحث وکړي. له حافظ عبدالقیوم سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په قانون کې ولسی جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ اختلافات په کومو مواردو کې دي.
یو یې هم د کمیټې ګزینش مسله ده چې په هغې کې ولسی جرګې هغه احزاب چې په پارلمان کې 6 نفر اعضا لري هغه هم په کمیټې ګزینش کې داخل کړي او مشرانو جرګه د دې خلاف ده. دویمه مسله خپله د کمیټې ګزینش له خوا نه ولسی جرګې د څو طرح وړاندې کړو چې 14 نفر به رئیس جمهور ته وړاندې کېږي او 14 نفر نه به 9 نفر رئیس جمهور تاکي. د مشرانو جرګې په طرح کې دا ده چې 20 نفر به د کمیټې ګزینش له خوا نه معرفي کېږي چې دغه 20 نفر د منځ نه به رئیس جمهور نه نفر انتخابوي.
نور څومره عمده مسائل دي چې ولسی جرګه او مشران جرګه په اړه اختلاف نظر لري؟
تر اوسه پورې عمده مسائل عمده دوه دي. همدې قانون کې د انتخاباتو په قانون کې ډېر دي.
حافظ صاحب، تاسو ویل چې دغه ګډه کمیټه چې جوړه شول نن دوی یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او دندو قانون څېړي، نو د انتخاباتو قانون څنګه هغه هم په ملي شورا کې د دغه برخلیک په څه کېږي؟
بله، هغه هم د مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی ده او هغې کوم څه اختلافي موارد شته دي. کمیټه ټاکل شوې ده او کمیټې لا خپله جلسه ځکه نه ده کړې چې هماغه د کمیټې اکثر اعضا چې په همدې قانون کې دي، فکر کوم د انتخاباتو په قانون کې هم هماغه اعضا دي چې د دې نه فارغ شي، بیا په هغې باندې کار شروع کړي.
په هغه کې هم داسې ویلی شي چې اختلافي مسایل څه دي د انتخاباتو په قانون کې د ولسي جرګې او مشرانو
کې؟ د انتخاباتو په قانون کې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د مصوبو په منځ کې کوچیانو دپاره د انتخاباتي حوزې مسله ده چې ولسي جرګې لس ولایتونه ټاکلي او مشرانو جرګې ویلي دي چې لس ولایت ټاکل او د څلوېښت ولایتونو کوچیان محرومول دا د انصاف خلاف دي. او دویمه مسله د ښځو د ونډې ده. مشرانو جرګې په مصوبه کې ښځو ته 50% ونډه ورکړې شوې چې په دې باندې به بحث کېږي. یو مسله د اهلي هنودو دپاره ده چې د اهلي هنودو دپاره په ولسي جرګې کې د یو اختصاصي چوکۍ غوښتنه شوې. په دغه مواردو کې داسې اختلافات شته دي. نور هم د جزئي موارد دي چې په هغوی کې هم اختلافات شته.
حافظ صاحب، څه فکر کوئ د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دغه قانون به د ګډو کمیټې له خوا نه تر راتلونکي چهارشنبې پورې نهایي شي؛ فکر کوئ چې دغه دوه ورځې چې سه شنبې او چهارشنبې پاتې دغه قانون به تاسو نهایي کوي؟
زه فکر نه کوم.
یعنی ډېر بحث ته اړتیا لري؟
حساسیت زیات دی، ځکه موږ درې ساعته کېږي چې په همدې قانون باندې بحث کوو، درې مادې هم تر اوسه پورې نه دي حل کړي.
حافظ صاحب، بالاخره څه اطمینان ورکوئ خلکو ته چې آیا د ملي شورا له رخصتۍ مخکې به تاسو دغه دواړه قوانین نهایي کوي او د توشیح لپاره به ولسمشر ته ولېږئ؟
لودین صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د انتخاباتو قانون ډېر زیات حساس قانون ځکه ده چې دا د ملت د سرنوشت پورې، د سیاسي احزابو ونډو پورې او تقریبا مملکت د ټول قدرت پورې تعلق لري. ډېر زیات کوشش کوو چې یو مشترک نظر ته سره ورسو او دا هم یو فطري عمل دی چې په دې کې بحثونه او جنجالونه زیات شي.
حافظ عبدالقیوم د افغانستان د مشرانو د جرګې غړی و چې تاسو ورسره دغه کمیټې د جوړېدو په اړه مرکه اورېده چې د انتخاباتو د قوانینو د اختلافي مواردو د حل لپاره د ولسي جرګې او مشرانو د جرګې د غړو په ګډون جوړې شوې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو ژباړن چې افغان چارواکو په وینا د خلکو په وژنو او شکنجو تورندې په کندهار کې نیول شوی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې د چارواکو له قوله ویلي چې زکریا کندهاری د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري. په اړه یې تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې په هغه بیان کې چې نن یې خپور کړ، زکریا کندهاری د کندهار اوسیدونکی بللی او ویلی دی چې نوموړي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې زیات جرمونه کړي. بیان زیاتوي چې کندهاری له دریو تومانچو، دوو جالي تذکرو او د بیلابیلو ادارو له هویت کارتونو سره په دې وروستیو کې په کندهار کې نیول شوی. د ملي امنیت د بیان له مخې نوموړی اوس مهال تر تحقیقاتو لاندې دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي زکریا کندهاری نږدې شپږ اونۍ مخکې په کندهار کې په خپل کور کې و چې د ملي امنیت مامورینو یې پر کور چاپه وهله. کندهاری هغه ژباړن دی چې پر ده د لګېدلو تورونو په خاطر ولسمشر حامد کرزي څو میاشتې مخکې له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د وتلو غوښتنه وکړه. د میدان وردګو ولایت د چارواکو له ادعا وروسته چې ویل یې زکریا د سیمې خلک تښتولي او په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډه کې یې وژلي دي، افغان حکومت د ده د نیولو حکم ورکړ. د چارواکو په وینا زکریا کندهاری په همدې اډه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ژباړن یا ترجمان په توګه دنده سرته رسوله. د کندهار د والي دفتر ویلي چې نوموړی د افغانستان او امریکا تابعیت لري، خو د امریکا په مشرۍ د ناټو د مطبوعاتي دفتر یوې ویاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې د زکریا کندهاری د امریکایي تابعیت په اړه دوی کره معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو پروسه کل د څو پر لپسې ورځو لپاره د امریکا پر ضد مظاهره وکړي چې ورسته بیا ولسمشر کرزی له دې ولایت د سپیشل فورس د وتلو غوښتنه وکړه او په نتیجه کې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې یو بل کړکیچ رامنځته شو. د روان کال په پیل کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو مرکزي قرارګاه د خپلو مخکنیو څیړنو د نتایجو په استناد وویل پر ذکریا کندهاري د افغان چارواکو لخوا د لګېدلو تورونو په اړه کره شواهد نشته، خو افغان چارواکو هغه مهال وویل سپیشل فورس ورته ویلي چې دوی په دې وژنو او شکنجو کې لاس نه لري او دا چې کندهاري له سیمې تښتېدلی. د وردګو ولایت اوسیدونکو او چارواکو څو اونۍ مخکې وویل دوی په سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو اډې ته نږدې د هغو 900 کسانو مړی موندلی چې مخکې ګمان کې د چورک بوي.
و موردل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو شپاړن چې د افغان چارواکو په وینا د خلکو په وژنو او شکنجو تورن دی په کندهار کې نیول شوی. د یو افغان لوجستیک شرکت لسکونه قراردادونه په کابل کې د سپریم په نوم د یو بهرني شرکت پر ضد لاریون وکړه او له دې شرکت څخه د خپل حقونو غوښتنه کوله. مرسی احمد زی له کابل په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د منصور جلال لوجستیکی شرکت خبرداري ورکوي چې چیرې دولت او ایصاف په درې ورځو کې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي نو بهرنی ځواکونو ته به اکمالات ودروي. د منصور جلال لوجستیکی شرکت رئیس میرویس جاوید د مظاهرې په جریان کې رسنیو ته وویل چې د سپریم شرکت 22 میلیونه ډالر له دوی څخه پور وړي دي او یو نیم کال رئیس دوی ته پیسې نه دي ورکړي. ښاغلی جاوید ادعا وکړه چې ایصاف ځواکونه له سپریم شرکت څخه ملاتړ کوي او تر اوسه د یاد شرکت مسولین لوی سرنوالۍ ته نه دي حاضر کړي.
دا غلارین چې اوس موږ په لار اچول دي صرف د سپریم پر ضد باندې چې سپریم حق د موږ خوړل دي د یونیم کال کې چې موږ د دوی سره همیشه په تماس کې او د په اخر وختو کې د هیڅ حاضرېګ نه د مخام سرنوالۍ ته اتنه حاضرېګي سپریم نشي حاضر ولای د نه حاضرېګي سپریم ورته بخي اته قوی حساب د دوی دفاع کوو. موږ مجبور مکلف چې د لارین مخ ته راوښول سره همس تر څو چې بعدي اقدامات
منصور جلال یو له هغو لویو شرکتونو څخه دی چې سپریم شرکت ته تیل ورکوي او دغه شرکت بیا نړیوالو ځواکونو ته لیږدوي. د دې شرکت مسؤلین وایي د سپریم کمپنۍ لخوا د پیسو نه ورکول د دې لامل شوي چې د دوی ځینې سهم لرونکو او قراردادیانو ته مالی زیان ورسیږي. منصور جلال شرکت ایصاف اولی سرنوالۍ ته د خپل غوښتنو په هدف یو پریکړلیک هم صادر کړ. په کابل کې د ایصاف ځواکونو ویان هاینس سلیټ منوي دوی ته هم د دې ستونزو راپورونه ورسېدلې دي.
زه په دې اړه معلومات لرم خو جزئیات نه لرم او نسم کولای چې تبصره پرې وکړم.
د منصور جلال شرکت رئیس د دوشنبې په ورځ د مظاهرې په پای کې په دې اړه له لوی سرنوالۍ سره هم خبرې وکړې. خپله د سپریم شرکت مسؤلینو تر اوسه د یاد شرکت او د هغه د قراردادیانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي. مرزی احمد زی، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د لوګر ولایت امنیتي مسؤلینو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي وسلوالو طالبانو د څو ورځو راهیسې د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ محاصره کړې ده. په دې حق لبه نور حال د کابل د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
ازره د لوګر ولایت یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د نامنیو د ډیرېدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، خو د لوګر امنیتي چارواکي بیا دغه راپورونه ردوي. د لوګر د امنیت قمندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرمزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبره رد کړه چې ګڼې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ محاصره کړې، خدای ومنله چې نامنی پکې زیاتې شوې دي. عبدالرمزي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به په ازرې ولسوالۍ کې یو لړ عملیات پیل کړي.
پاکستان سره د رسول لري 18 کیلومتره ورته دی ولسوالۍ ده. هلته ستونزې شته، مشکلات شته، په دې پیمانه باندې نه دی چې دوی خلک د لوږې د مرستې په لارو خلکو مخ باندې موږ د خپلو خلکو په همکارۍ د خلکو حکومت باندې وندلي ستاسو حالات نورمال وساتو. البته موږ امنیت پلانونه تلاشي لرو، هلته عملیات وشي، کوم تحریکوار خلک د دولت مخالفین سره هلته دوی جنګ غواړي، دغې وجود نه افاقه کړو.
خو د سیمې ځینې اوسېدونکي او په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازي د لوګر د ازرې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ بولي. داسې راپورونه ورکړل شوي چې وسلوالو مخالفینو د ازرې ولسوالۍ لارې تړلې دي او د دې ولسوالۍ خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخ شوي. په مشرانو جرګه کې د لوګر ولایت یو سناتور هدایت الله هم وایي چې ازره معاصره ده او درمل او خوراکي مواد ورته نه رسیږي. نوموړي د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې وویل چې باید ملي اردو د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي.
عربان راغلي دي، پاکستانیان راغلي، چچنیان راغلي، ازبک راغلي دي. مسخط په دغه ولسوالۍ کې چې خصوصا وزارت دفاع مداخله ونه کړي دا مشکل نه حل کیږي. داسې وخت به راشي بیا به تاسې په کنډکونو کنډکونو ملي اردو لیږئ، اول ته به امنیت نه شي راوستلی.
د رپورټونو له مخې په لوګر کې د وسلوالو طالبانو موجودیت د تیر په پرتله ډېر شوی دی. د لوګر ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې ولایت سلګونه کورنۍ په تېرو دوه درې کلونو کې د نامنیو د ډېرېدو له امله خپل کورونه پرې ایښي دي او نورو سیمو ته خصوصا کابل ته کډه شوي دي. کتونکي بیا د لوګر ولایت امنیت په دې هم مهم بولي چې د موقعیت له پلوه په دې ولایت کې نامنی پر پلازمېنې کابل هم تاثیر کولی شي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 تنه د دولت وسلوال مخالفان وژلي او ډېرې سیمې د دوی څخه پاکې کړې دي. له بلې خوا بیا د دولت وسلوال مخالفان ادعا کوي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ شو بډاړه ولې ده. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 تنه وسلوال مخالفان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د فراه ولایت امنیت قمندان د مطبوعاتي څانګې مسؤل فواد عسکري وایي چې عملیات له درېو ورځو راهیسې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په شیوان او ګرانۍ کلي کې پیل شوی وه چې په ترڅ کې دغه سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې شوې دي. عسکري په خبره د عملیاتو په ترڅ کې پراخه تلاشي هم شوې چې امنیتي کسانو ته وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. دغه پوځي عملیات پس کې چې په بالابلوک ولسوالۍ کې ترسره شوي 15 تنه وسلوال په شیوان کلي کې او 14 تنه نور په ګرانۍ کلي کې وژل شوي. همداشان امنیتي ځواکونو زیات شمېر وسلې او مهمات هم لاسته راوړي دي. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې 10 تنه افغان او بهرني عسکر وژلي دي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي هم ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دوی هم وایي چې په ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات ترسره شوي دي چې د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وژل شوي. سید شاه سقیم له سیمې له نور تفصیل سره.
د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پرون د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې پیل شوی وو چې تر نن سهار یې دوام درلود. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې 40 تنه طالب وسلوال وژلي او وسلې افغان سرتیرو ته پاتې شوې دي. د میدان وردګو د والي ویاند اتاوله خوګیاڼی وایي په سید آباد کې افغان سرتیرو دوه ځای عملیات کړي چې په یو کې 14 او په بل کې 4 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي له وژلو شویو وسلوالو څخه یو 2 ملي متر توپ، پیکاوی، کلاشن کوپونه او موټر سایکلونه هم سرتیرو ته ورپاتې شوي دي.
تیرش په د نجات په نامه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې په میدان وردګو فیض آباد ولسوالۍ کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي او همدارنګه دوی څخه یو اندازه مهمات او وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. همدارنګه په همدې ولسوالۍ کې د بیلو ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې چې د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي.
د رومن کاتولیک کلیسا مشر پاپ د ایتالیا غټاپو ته ورغلی چیرته چې یو شمیر کډوال په غیر قانوني توګه مهاجر شوي دي او دلته ډېرې ستونزې ګاللې دي. فرشته جلال زی تفصیل وړاندې کوي.
د لمپدوسا ټاپو د ایتالیا له سیسلی ښار څخه 215 کیلومتره واټن لري، خو د تیونس له سواحلو څخه یې فاصله یوازې 60 کیلومتر ده. نو په دې توګه ویلای سو چې دا ټاپو د ایتالیا په پرتله افریقا ته نږدې پروت دی. دا ټاپو یوازې 40 کیلومتره مربع مساحت لري چې 6000 کسان پکې اوسي او زیات خلک د کبانو په نیولو او خرڅولو او همدارس د دوبي په میاشتو کې د بهرنیو سیلانیانو لپاره د میلمه پالنې په پیسو ژوند کوي. رپورټونه وایي چې په یو شمېر عربي هیوادونو کې د خلکو د ولسي پاڅونونو په اوج کې د افریقا د شمال له هیوادونو څخه 50,000 غیر قانوني کډوال د ایتالیا لمپدوسا ټاپو ته رسیدلي دي. د ټاپو ته د کډوالو د تګ سلسله روانه ده او د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې 4,000 تنه دغې سیمې ته تللي چې د تیر کال د همدې میاشتو په پرتله د کډوالو په شمېر کې 3 برابره زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د روان کال له پیل راهیسې 40 تنه چې له دې ټاپو څخه ایتالیا ته د رسیدو هڅه کوله مړه شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې په تیرو 40 کلونو کې څه باندې 10,000 غیر قانوني مهاجر له دې لارې اروپا ته د رسیدو په هڅه کې مړه شوي دي. د دې کډوالو سترې جوپې د لیبیا او تونس له سواحلو لمپیدوسا ته ورځي. د ایتالیا صدر اعظم په ورستیو کې د لیبیا پر حکومت غږ وکړ چې خپل سمندري پولې ټینګې کړي او د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ایرتریا، سومالیا، افغانستان، مصر، ګامبیا، مالی او سوریه هغه هیوادونه دي چې زیات شمېر خلک په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره د ټاپو ته ځي. په دې ټاپو کې د پناه اغوښتونکو لپاره یوازې یو مرکز دی چې 2500 کټونه لري. د دې مرکز په اړه هر وخت شکایت کیږي چې ځای ډیر تنګ دی، د نظافت او پاکۍ چندان امکانات نه لري او ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. د سیمې خلک وایي چې لکټوالو سره د مرستې هڅې کوي خو ډیر څه نشي کولای. وړم کال د څه باندې 1500 تنو بیړۍ چې د غرقېدو په حال کې وه د سیمې د خلکو په مرسته وژغورل سوه. د رومن کاتولیکي کلیسا پاپ فرانسیس د دې وضعیت د کتلو او خلکو ته د خدمت او برکت د دعا لپاره سیمې ته ورغلی.